څلور بجې شوې. احمد شپر هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی به په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنوی خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې درېو اونیو کې د دې غنمو دا درېمه جوپه ده چې هند یې د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږي. په تیرو دوو ځلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولي دي. هند تمه لري چې تر درېو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار وړو موټرو ته پرانستل شو. بارون کې لا هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د اداري رئیس وی د لوی لار نن د سار تر 1200 بجو مخکې له دواړو لوریو د موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر 1.2 متره سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سه شنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولند ته ورسي چې له پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او پر سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند د شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي. د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10000 زیات ډالر نشي ایستلی. د بانک لاغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولې د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې مشخصه اندازه ډالر ورکول کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خپرونه کې طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
د بدیل معیشت ته رسیدو پورې به موږ د خلکو سره ګزاره وکړو ځکه دا خلک تاسې وینئ اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
له روزګانه د نویو باغونو د کښېنولو خبر لرو. په کندهار کې ترافیک وایي چې طالبانو تر دې دمه د خپلې واکمنۍ په موده کې یو معاش هم نه دی ورکړی. د طالبانو د ترافیک رئیس ملا نصرالدین وایي
موږ خپل وس کړی دی، په بار بار مو وزارت ته وینونه کړي دي، بیانات مور کړي دي.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې، پر افغانستان به یې اغېز شوی.
کله چې بینالمللي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت وایي تر هغه چې کاروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي، دوی د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغان کاروندګر له ستونزو سره لاسو ګرېوان دي او دوی نشي کولی لا ډېرې له ننګونو سره مخامخ کړي. د مجاهد په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. طالبان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې لا له وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت زیاتېدو او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي له مجبوریته یې کوکنار کړلی.
او نو موږ شاره څه موږ خو مجبور مو کله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
ښکاري چې د طالبانو حکومت هم د کروندګرو دې وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو له کښت کوونکو سره نرمه غاړه یوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنار یې کرلی دي. طالبان د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بې وزري او بشپړ څنګه دی وی بدیل لاله نه درلودل په ګوته کوي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان لویدیست د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پښتنې په جواب کې چې د کوکنارو د کښتکوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کاروانګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید دغه سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغونه د همکاري امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي.
خغلی مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثل مرستو له لارې دغه توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کې چې خلک د دغه زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
که څه هم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خبرې شوې، خو په 2020 کال کې په 223,640 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشه یي توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ترافیک پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې طالبان له دوی سره ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره شي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
تدانه د مینه غوښتنې چورا راز مشنه ورته ستړي علاقه تورې دروپ یو خباران تولار ورځن خو مشنه معاشات چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاش نه ده ترلاسه کړي.
د اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړي، در وسه پورې تدبولس میاشت معاشه باندې د نه د غرمې ډوډۍ لته مش پړلای سو. ټوله ترافیک دغه رقم نیوازي، بلکې بیوازي مرزنه مچوازي زم ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. کندهاران پورونو مرا باندې پر ټوله باندې باندې چارې ورسي وستل د کندهار اسي ورور مش ولا د شرم سره مخ دي. پټو نو د مسلین څخه مدا غښتنه ده چې د مور معاشات پر وخت سره اجرا کی.
معاشات منو صدقه چې دولت څخه دالیا ته میاشت کیږي، ځکه چې مش سیوا غونینه راکول سوي ده. منا نه مور ماشونه لرو مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جابلاتونه چې غوښ غواړي شي غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصر الدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړي.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. ان شاء الله تاسو معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې در کومندانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي، کومندانۍ مابعد وزارت ته مو استولي دي. نو خو د ټول افغانستان مشکل دی، موږ خپل وس کړی دي، په بار بار مو وزارت ته وینونه کړي دي، بیانات مور کړي دي، اطمینان را کړی دي چې تاسو مطمئن وسئ. ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي.
په کندهار کې ترافیک پولیس وایي چې دا اتمه میاشته چې دوی معاشونه نه دي اخیستي. بلورته په غور ولایت کې طالبانو یو شمیر مامورین لدندو ګوښه کړی دي. جزئیات فیروزی عزیزی پراپور کې.
دا کس نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یو ولسوالۍ کې د پوهنې له امنیته د لری کېدو په اړه
وایي.
دغه کس په خبره د ولسوالۍ د پوهنې 2 لسنه عاملین، د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر څارونکي او مدیران له دندو ګوښه کړل سوي او پر ځای د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري، وایي یو لیست طالبانو د چلیر ویس نګدې کسانو د ګمارنو د منځوري لپاره ریاست الوزراء ته استول سوای چې په دې ډله کې یوازې دوه کسان لیسانس دی او په خبره پاتې نور یوازې د احادیث او دیني زده کړو تر حد سواد لري.
پلان برکنار هستیم، البته
اوس ګوښه شوی یو. البته د غور ولایت د دولس ولسوالیو امیرین د پوهنې ریاستونو مرستیالان د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې ټول ګوښه شوي دي، پرته له دې چې دوی د ګوښه کولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کره طرحه موجوده ده.
له دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارونو یو مکتوب ازادي راډیو ته رارسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولی دی. په دې نوملړ کې دولس کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل سوي چې ډیری یې د دیني مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارونو دلیل داسې بیانوي:
یو شمیر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضرېدل او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوي دي.
له دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د تېر حکومت یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تېرو اوو میاشتو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوري حکومت له کارکوونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تېر حکومت د ډیری پخوانیو دولتي کارکوونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دندې د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربې پرته دغو کسانو ته ورکول کېږي، خو طالبانو ویلي چې لا هم د تېر حکومت ډیری کارکوونکي د دوی د حکومت په ادارو کې پدندو بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په لسکونو مېربونو ته په کندهار کې کاری فرصتونه برابر شوې دي او په روزګان کې بڼوالو تازه باغونه کرلې دي. خو اوس د انرژي په اړه یو اندیشنه: افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت له غړي ازرخ شافیزي څخه د مرکې په پیل کې کړي.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې؟
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارډ ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارډ پورې مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارډ ډالر مونږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارډ شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو چې دوی هم په خپله تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هېواد څخه چې زموږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغېزه لري، ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغېزه نه لرو؟
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان له دې مخکې پر ایران هم د الویډیس په تیره بیا د امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډېر واردېدل، اوس چې د افغانستان بل لږ لري ګاونډ روسیه باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، په افغانستان کې د تیلو او ګازو پر بیا باندې هم اغېز وکړي؟ یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي؟
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی، ځکه چې ما عرض وکړ چې شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کرکیچ په افغانستان باندې منفي اغیز لري ډیر. اوس هم چې د اوکرين جګړه پیل شو تقریبا 10 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل په لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
ل ازرخ شافیزی سره مو د نوریا سنوري مرکه ورې ده. نوري سره په استډیو کې را سره ده د اوکرين حالات څارل دي. پر اوکرين د روسي د يرغل نن دویونه پر شپې ده. دغه يرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه لګولي او اروپي ټولنې هم ویلي چې پر روسي به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. اروپي ټولنې تازه بندیزونه هم لګولي دي. جزئیات نوري سره نور څه
بلې شي برسه اروپאי ټولنې پر اوکرين د روسي د جګړې پر خاطر پر موسکو د نورو بندیزونو لګولو په اړه موافقه وکړه چې پکې هغه ډیر شتمن کسان چې اولیګارشان یادېږي او چارواکي په نښه شوی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې دي. فرانسا چې په اوس وخت کې د اروپאי ټولنې دورې مشري په غاړه لري ولسمشر نن په ټویټر پاڼه کې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوی بندیزونه چې د دې ټولنې لخوا پر روسي دریم زلوی بندیزونه بلل کېږي د روسي مشرانو اولیګارشان یا شتمن کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د اوکرين په جګړه کې د لاس لرلو په خاطر په نښه شوی دی. دغه نوې بندیزونه لمخې په دې ټولنه کې د غراز د روسي د مرکزی بانک شتمنی هم کنګل کیږي او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي. په ټولنه په دې ټولنه کې البته دغه اروپאי ټولنه دغه بندیزونه یو ورځ ورسته لاغي لګوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به نور له روسي تیل نه واردوي او اروپאי ټولنه هم په پام کې لري چې د روسي پر تیل او غاز خپل اتکا تر ډیره حد پورې راکم کړي او په پام کې ده چې سبا د اروپאי ټولنې مشران هم په دې اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې چې دوی په فرانسې کې پیلوي دا موضوع وڅېړي.
بله نوري صاحب د امدي بندیزونو په ارتباط د خبر مهم د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې نن درلو چې په روسي کې ځینې بندیزونه اقتصادي بندیزونه حکومت لګولې دي. مثلا خلک تر لاس سره ډالر ډیر نشي راایسته او امداسي ځینې کریډیټ کارډونه په روسي کې بند شوی دي چې نړیوالو د بندیزونو په ترڅ کې او 850 ماکډونالونه تړل شوی دي په روسي کې.
د ماکډونالډز د خورو د لوی شرکت او د غراز د کافي شرکت ستاربکس چې ډېر مشهور شرکت دی دوی دواړو هم اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت پورې ځنډوي. البته دغه دوه شرکتونه له هغو نور شرکتونو سره هم یو ځای شول چې په روسیه کې خپل فعالیتونه درولې دي. شل لوی شرکت هم خپل فعالیت درولې دي او د لویدیز لخوا پر روسیه د بندیزونو د لګولو په ترڅ کې د هغو شرکتونو چې پر روسیه کې مخکې فعالیت کوي د خپل فعالیتونو د بندولو لړۍ روانه ده.
مننه نوریس. اوس هم سپورتي خبرونه.
د اروپا او استرالیا په لیګونو کې دوه لوبیدونکو افغان لوبغاړي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه لوبغاړي را بلل دي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي. د ښاغلي ماشوف په خبره رحمت الله اکبري او سلیمان زرمتی چې په اوس وخت کې د استرالیا او سویډن د فوټبال په لومړي لاس لیګونو کې لوبېږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دروزون کې انوش دستګیر لخوا بلنه ورکړل شوې چې د افغانستان د فوټبال لی لوبډلې لباس پر تن کړی. تر دې مخکې د حسین په نوم یو بل لوبغاړی هم چې په اروپאי لیګونو کې لوبیده د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې د لوبیدو بل نه منلې و. ویل کېږي چې دا درې وړه لوبغاړي به ډیر ژر د فوټبال ملي لوبډلې له روزنیز کم سره یو ځای شي. هلمند ولایت ته د باسکټبال لوبغاړو سفر د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د کابل، بامیان، غزنی، هرات او کندهار اتیا لوبغاړي په هلمند کې د باسکټبال سیالیو لپاره دی ولایت ته ورغلي دي. په خبر کې د باسکټبال فدراسیون د مشر عبید الله ارغندیوال له قوله لیکل شوی چې دا سیالۍ د کپ یو هوت میاشتې په 19 نیټه پیلېږي او درې ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول او د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوی. او فیفا پر رسمي ډول روسیا د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام څخه محروم کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل وی پاڼه کې لیکلي دي چې د روسیې لوبډله د فوټبال پر راتلونکي نړیوال جام کې نشي لوبېدلای. که څه هم پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته فیفا نه غوښتل چې روسیا د فوټبال نړیوال جام څخه محروم کړي، خو د اروپایي هیوادونو له فشارونو وروسته فیفا مجبوره شوه چې روسیا د قطر د 2022 کال له نړیوال جام څخه محروم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه دی برخې ته مو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اورې چې په اورزګان کې پر سلګونو جری په مځکه تازه باغونه جوړ شوي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، خو سږ کال په افغانستان کې په محدود ډول ولمانځل سوه. خو اوس اورې چې په کندهار کې یوه خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د دغو میرمنو شمیر 500 ته رسیږي چې په یوه لوی پخلنځي کې هر ورځ ډوډۍ پخوي چې وروسته د دې شرکت لخوا په بازار کې خرڅیږي. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډیر کاري فرصتونه له منځه تللي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار ښار کې په یو لوی پخلنځي کې لسګونه میرمنې هر ورځ شاوخوا 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي. رازمه یو له دغه میرمنو ده، هغه چې کونډه ده، د خپل کور د څوار لسغړو سرپرستی په غاړه لري. دا وایي هر ورځ سهار وختي د کار لپاره د پخلنځای ته راځي او تر غرمې پورې تر 1:30 پورې ډوډۍ پخوي. رازمه وایي د کار ته سخت اړتیا درلوده او د کور د کرایې په شمول خپل ورځنی ژوند مخ ته وړي.
انداغه سیاسر چې ار سره کلی دي یا کونډیان دي یا د مایوبه ماینې دي، خو زه خبرې سره کو یا خواران درینیان ماینې دي، ټول دغه څه مشکلات کې موږ وتلی، ټول دغه څه مشکل په خواري په دغه څه دی. ورځ زه پر دوی بچارالم دا دروازه بنده و چې متر بیا زموږ د بغل د کور دراتلې بلدک پر لاندې چلی دی. یو کنيس بغاره کې چې د ژغ وکي بالا سه مره وځ غسل چادرین پر سر کړ چې دا دیواله ته مشا کړ دی. لا به نه خیس بل درې ساعت زړه دروازه مخته ناشته و.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت ورسته چې شاوخوا و میاشتې تیریږي، په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډېری کاري فرصتونه له منځه تللي. خو ستاره چې هر ورځ 2-2.5 افغانۍ معاش تر لاسه کوي، د میرمنو لپاره کار کول یو اړتیا بولی.
ډېر اړتیا بولته کولو ده، خو مرچا نه ورته دلو ده، بیا دا ځای ته نه راتللو وای. مجبوره ته ما وای چې کوشته دي، ته مجبورې سره روانې دي، مجبورې سره ځو. که څوک مینات را باندې کوي، که څوک سنت را باندې کوي، که څوک بد را باندې وای، که څوک شر را باندې وای، خو موږ راځو ته ډوډۍ پکوو، مجبور یو. 5,000 افغانۍ مو د سره کړی ده، لاس نه پاره شر نه پاره په کور کې. نو د ما د لاس په دغه روزانه د دې ښه کیږي نه کیږي.
بی بی هوا یو بل کونډه ده او د کور ټول غړي یوازې د دې میاشتنې ګټوټي تناستي. دا وایي کده د کار زمينه نه وای ورته برابر، نو فقر کول ته به مجبور و.
کاتم دونه چا مدرلو د ورورچ په میاشت کې مون پر کور ګولانه او په سوي د 400 سړی به مده بازار سړی رانیولې. نو وس ته خطا پاک جن جلر هو سره زیو چې مشته د عجیب شر ورور دغه ځای مشته جوړ کړي، مجه پخته کړلو د فکر او د ذکر او د خواسته د ار سره وګرځولو. دای د تر از ډوډۍ په خو ورور مشته خپل ماش راکې لري ډوډۍ پرانی سو کده شته د پستا د سرانی سو یا وړ خپل کور ته غوړي او چای بره وړه پخو.
د ډوډۍ په خولو په دې سهامي شرکت کې د کارګرو میرمنو شمیر شاوخوا 500 تر رسیدي چې هر ورځ نږدې 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي او په کندهار ښار کې پلورل کیږي. د محمد ویس په نوم د دې سهامي شرکت مسول وایي هڅه ده چې د خپل فعالیت ساحه پراخه او لا نورو به سرپرست میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي.
په دې کې کندیان همستا به وزلومستا غریب کارومستا او مختداش چې چې هغه تاسو خپل خبرو سره وکړلې وغه په بازارو کې نه فکر کوي، سوال کوي. هغه وزمر سره د لید د الحمدلله پر کار دی. روزانه 200-250 در 300 افغانو پوری د روزانه د 10 ساعت راځي تر غرمې پوری د داسخه د غلری خپل معاشات د مزدی ته په میاشت کې تقریبا خپل حساب ورکو د اړ ورځې حساب ورکو.
دا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته لومړی ځل دی چې په کندهار کې یو خصوصي شرکت په دومره لوی شمیر میرمنو ته کاری فرصتونه برابروي. طالبانو د خپل حکومت په لومړی ورځو کې د شوز چارو وزارت د امر بالمعروف او نه یعنی منکر په نوم ونوماوه. که څه هم طالبان وایي دوی د یو شمیر نورو اداري چارو په شمول یو شمیر مېرمنې په نظامي لیکو کې هم شاملې کړې، خو ډېری افغان مېرمنې وایي ښځو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوې چې دولتي ادارو ته حاضرې سي.
عمردل چې په کندهار کې یو خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. پرون د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه. په دې اړه د څو ښځو پیغامونه اورو.
نمی پښتانه په دکانو ګرځو، چای لسی راکړي، چای افغاني راکړي، چای وچه ډوډۍ، چای پسند راولي، چای را پوری خندلي.
زه د ولس کال يم تقریبا خپل نوم ګلسوم دي. پنځلس کال پلار پلاس کړم، مېړه مې د شلو کال دي، اسابې دي، د دوا کال کې د شاپ تختاره ته پروت دي. یو خوا ګر سره کې نه پیدا کیږي چې وسیم شای نږدې کړی چې مسار وخري چې وسیم ما سي دغه کار پیدا سوی چې د ورځې په سلسله وای په ولې چې ما په خپل کړی وای ولا کا شر مدل خلک ګمز ما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړو پر دا رقم سخت تعلم دي.
زنانم را بیا خمه خا دا یو د سلوش کال خو يم خپل د عيال مې مسونه کې روز گزارن کدل هغه بالا څخه خاون مشي سلو مالان وش پښت نه مومنان اعتماد بالا ما ته ناشې د بل په کندوالو وزن نه وز د مسکینې د مشکل سره د سلاسو ګریوانو.
پورزګان کې پر سلګونو جری پمځکه د انزرو نیوی باغونه جوړ شوی. باغداران وایي په دې ولایت کې د انزرو باغونو جوړولو ښه پایله ورکړي او زیات وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سوې ده. د هم د ازادي راډیو د خبريال راپور.
په ترینکوټ کې د انزرو د باغونو بي ساري واده. هغه مځکه چې مخکې به کوکنار په کرل کېدل خو اوس د انزرو په باغونو زرغونېږي او پر ځینو یې کار روان دی. دا ودیش کله نری په ولادي چې د ترینکوټ شاراروند د دیهیت په سیمه کې پر خپل پنځه جری بزمکه باندې د انزرو د باغ په جوړولو بوخت دي چې لدی وړاندې کوکنار پکړل. رفی ولا وای
زغم زکو موږ مخ تاریا کړل، د تاریا کو چې په هغه وخت کې د انټرنور په سلو پر تاریا کې څه شوی څه شی جوړولې بیا پر هغه بیرېدل چې دولت په متول یو رقم بل کم هغه غټل کول بیا موست انزرو باغونه کړل. دینزرو باغونه اوس ډیر شجې تر تاریخ
رپیولا پر دغه پنځه جری به باندې تکیا نه کړي او د راتلونکو کال لپاره لاس جری بم زکه به لکړي څو دینزرو باغونه پری جوړ کړي. دی وای سش کالې د یادم زکه لپاره په کافی اندازه دینزرو نیالګي و نه موندل. خدای وزیر رپیولا نه دی چې لکوکنارو څخه لاس اخیستی او دینزرو باغ جوړولو ته مخه کړي، بلکې دغه سیمه چې لدی وړاندې و چداشته و او به هم د برمودي خوص دینزرو په باغونو شایسته ده او زرغونه ده. محمد الله په همدې سیمه کې یو بل بزګر دی چې په خپل ځمکه د انزرو باغ جوړ کړی او اوس یې په خړوبولو بوخت دی. نوموړی وایي په ترینکوټ کې هر یو بزګر چې د انزرو نیالګي او یا هم کلمې پیدا کړي نو د انزرو باغ جوړوي، ځکه د ده په خبره چې حاصل یې زیات دي او پیسې یې حلال دي.
بیخی درخت زیاد دیر سوی دی، چوکیانی بیخی دیر دی، اکثر خلق غالی چی خپل مزکی دی انزورو باغیات که نطبان غبوطی بیا نپیده کیجی که ای هم اغا خلقی خرسی پا اغا بندی روپی جولین و بوطی کم دی.
دا چې په اورزګان ولایت کې د انزرو جوړولو باغونه واده کوي، سوال دا دی چې څه ډول مځکه شي د انزرو باغ کوي، یعنی په څه ډول مځکه کې د انزرو باغ شواده کوي او د انزرو د باغ د جوړولو لپاره څه کول پکار دی. دا پښتنه مې په ترینکوټ کې اعلان یا متولا څخه وکړه چې پر خپل شل جری بمځکه د انزرو باغ جوړ کړی دی.
دغه انزر جو وسکور پروش کلم پنځه پنځوس متره خارور کړی دی، څلور ګونه مشین کودر کړی دی. درغه ساته چې دانه پښک پکېدل درغه ساته پرې ما یو نوبت کود منور کو بل نوبت م کودر کول بل دوار به کشي جوړي پښو به دغه کوي بل پلا بیا داس چران ورچی کوردان بورچی با دغه بار داس په کوردان هوبوي
واو دغه لرګي به څونه څونه ورته پرې
کې دغه قدر کې بلای زپتوب نشي درمزکه ما چې دا یو بند قدر کې دا سروتل دا یو بند نه دی دا یو بند قدر کې زپه سر کې وته بیا پیدا
بیا غټه نه لرګي
او بخ جوش به جوش برج د پارق نه دی کغه ټیک شنه پارق نه
انزر چې کله اصل ته ورسیږي دی او یا هم درې میاشتې پر لپسې بزګران دوهم او یا هم درې مورز په خینزر تری ټولوي او ټول کړي انزر بیا مرته د وچو شو څخه پر یو ځانګړي فرشا چوي څو څاندازه وچسي او وروسته بیا ټکی کوي او په ځانګړي تارونه یې پی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ساش کال پر 415 هکټار مځکه باندې د انځرو نوي باغونه جوړ شوي دي.
په پاتې شیبو کې نور همکاران در سره دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. زما همکار به د دې پروګرام موضوع له تاسو سره شریکه کړي چې د افغان ځوانانو په کوم اړخ او په کومه ستونزه په دې پروګرام کې خبرې کوي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی په ترکیه کې د انطالیا ډیپلوماټیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنیو خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان لاري نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنم د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څو باندې دریو اونیو کې د دې غنمو د درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان لاري افغانستان ته استوي. په تیرو دوو سالونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولې دي. هند تمه لري چې تر دریو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. بار روونکي موټر له هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وای د لوی لار نن د سهار تر یولو سپوږو مخکې له دواړو لوریو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر یو متر او شپیتو سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سیشن بی د مازګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اخیستو خبرې وکړي. د کاملا هاریس دا سفر درې ورسنه دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه هاریس د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند ته شاوخوا 12 لکه اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په روسي اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د خزو د ورځې په توګه منځل کیږي، ټول افغانانو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د خزو اړوند کوم مسایل چې په غو بحثونه کیږي، د ستونزو په اړه، د لاسته راوړنو په اړه. موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی، یا هغه فکرونه چې دوی د خزو په وړاندې لري او هغه بایس کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي. په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوي دي چې ځوانان د خزو په وړاندې ناسم فکر ولري، یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي، هغه څه دي، او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې میلمنه مو خبریال مریم هوتک او مدني فعال ښاغلی خان ولی عادل. ښاغلی هوتک، کله چې تاسو زده کړې کولې، کله چې اوس کار کوي، په ټولنه کې بهر ګرځي، د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوي چې دا سم نه دي چې هغه ستاسو د زوریدو بایس کیږي؟
سلامونه تاسو ته هیواد صاحب، همداسي ستاسو ټولو کارکونکو ته، د خبرونې درنو میلمنو ته، همداسي ټولو اوریدونکو ته هم. لمړی خو د مارچ د اتمې ورځې چې د خزو نړیواله ورځ ده، ټولو بشهامت میرمنو ته په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته مبارکي وایم. دوم قدم کې راځم تاسو د پښتنې جواب ته چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوښه ده د یوې مېرمنې یا هم په مسله په افغانستان کې د یوې جنۍ دپاره وګوري. په افغانستان کې څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده او دغه څلوېښت کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ. همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و هغه یې زیانمن که خرابه شي، ځکه په افغانستان کې چې هره کړي راغله دلته یې جنګونه وکړله په افغانستان کې یې، او بل یو کلیشه یې سلاسې د افغانستان په خلکو کې ډېره عام ده او تر اوسه پورې هم بدبختانه هغه کارول کېږي. هغه دا ده چې ښځې ته د عاجزي خطاب کېږي، ښځې ته د یو ناتوانه موجود په سترګه باندې کتل کېږي، ښځې ته داسې خطاب کېږي چې ګواکې هغه نیمګړې ده، هغه تکمیل انسان نه ده، هغه یو نیمګړی